سلام نو وخت مو بخیر د افغانستان په وخت د مازیګر سلور بجې شي تاسو ازادي رادیو ته غواګیست مخکې تر دې چې د خبرونو مطالب تلر شو خبرونه د تورخم دروازه د بیرته پرنسل پړه د طالبانو پاکستانی چارواکو مذاکرات به نتیجه پاتې رسیدلې د دې دروازې و انتظامی چارواکي د نومونو خدل په شرط نن یک شنبه د مارچ 2 د ازادي رادیو مشال څنګه ته ویل چې لسهال رئیس د دوړو خو ترمنځ د دروازې د خلاصون پړه مذاکرات روانو چې به نتیجه پاتې ورسیدل بل پلو په دې دروازه کې د طالبانو د کمیسر عبدالجبار حکمت د مذاکرات د پی پایلې پاتې رسیدو د تاییدي سربیره وای چې په مذاکرات کې له پاکستانی لوري وختي چې سیاست او سوداګرۍ راکړې ورکړې سره بیلې کړې سود لارې د بندیدو لکول د دوړ خو سوداګر عوام خلک زیانمن نشي د فبروري په 28 د طالبانو او پاکستاني چارواکو ترمنځ د مورچلو د جوړولو پر سر له شخړې وروسته د تورخم دروازه د سوداګرۍ مالونو سربیره د ناروغانو او مسافرو پر مخ وتړل شو د دې لارې له تړل کې د وروسته دوړ خو ته چې باندې سلور زره مالونه ډاک لري او وختو په تمه دي پاکستان ته د تګ راتګ په تمه ناروغانو مسافر د ننګرهار ولایت په هوټلونو کې دیره شوي او د خوراک او څښاک له نشتون شکایت کوي د طالبان د حکومت وین وای په افغانستان کې له امریکا پاتې وسلې جنگي غنیمت او ټرمپ دی د افغانستان په اړه خپل معلومات کرا کړی سبي لومچې د سرګندونی ها په مارکه کې کړی چې نن یک شنبه د طالبان تر واکلاندې ملي رادیو ټلویزیون پر خپل ایکس پانا یا په خني ټوئیټر کې خبرې کړې دي موجه توراندې ویلي افغانستان به له هغو امریکا د تیر شل قانون د ویجاړۍ حساب کوړي په دې ورسې کې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په خپل سرګندونو کې په ځلونو ویلي په افغانستان کې پاتې امریکایي وسلې او تجهیزات بیرته امریکا ته ستنوي د ټرمپ خبر کله چې وینم طالبان د امریکایي وسلې رسمګزش تر سره کوي او سکهګم مجاهد په دې مرکه کې غوازی امرت کړی چې ګواکې د بګرام په پوزي اړه کې چنای پوزان میشته د مجاهد په ټکو د اډا د دوی د ځوکونو په واقع ده او هیڅ بهرنی سرتیری په کشتون نه لري د خاصو د بشري حقوقو د ملاتړ بنسټونو او یشمیر مدني شبکو د پاکستان حکومت غوښتي چې لګواخونه سره مخ افغانان دي له هیواد نه باسي په غلي کې چې د بشري حقوقو نږدې څلويښت بنسټونو نن یک شنبه د پاکستان حکومت استولي غوښتل شوی چې هغه افغانان دي بیرته افغانستان ته نه ډیپورټ کیږي چې د مارک لګواخ سره مخ دي په لیک کې راغلي چې پاکستان د حقوق کسانو ته مهلت ورکړي چې افغانستان ته په سندو سره د توتريخلي تعقیب سیاست فشار او نور جدي ستونزې سره مخ کیږي په لیک کې په پاکستان کې د افغانانو د پات کې دوه مهلت د غزیدو غوښتنه هم شوی چې درې میوادونو ته د تک په تمه دي د پاکستان حکومت تیره میاشت په وبین کې درې میوادونو ته د تک په تمه افغانانو ته دمدې رواني مارچ میشي تر پای وخت ورکړي چې له دې هیواد ووزي د پاکستان حکومت پورستوي سمیش کې د افغان کډوالو نیول پیل کړی چې په دې لړ کې ډیر شمیر افغان کډوالي بیرته افغانستان ته ډیپورټ کړي دي په فراولت کې د سیلونو له کبله د مړو شوی کسر شمیر 2000 تر رسیدلې ده د طالبانو په واک کې بختار اژانس پرون د فراولت له پیښو د مبارزې ریاست مشر مولوی اسرائیل سایار په ول ویلي چې په دې روسي سیلابونو کې 2000 کسان مړ شوی او ډیر مالی تاوانونه خلکو ته وخت دي د سر پټوکو دغه سیلابونو نږدې 2500 کورونه څه باندې 500 دوکانونه او نږدې 3000 جریبه کرنیز ځمکه ویجاړ کړې ده بل په لاو د طالبانو د حکومت ترانسپورت او چلند د وابه جندن ریاست نن د افغانستان پر نوښت ولایتونه کې د واوري او باران د ورېدو اټکل کړی دی روسي خبرم دا چې ټاکل شوی د نن د اروپا او ناتو ترمنز تړون مشران په اوکران کې د سولېمنیت او پر روسي د فشارونو د زیاتېدو په خطر په لندن کې غونډه وکړه د اوکران ولسمشر ولادمیر زینسکی په دې غونډه کې برخه اخلي خو روسه تر دې چې له روسي سره په جګړه کې د اوکران لسره تمویلونکو متحده ایالاتونو سره اړیکې خړې شوې دي په سپینه ماڼۍ کې د جمعې په ورځ د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر او د اوکران د جمهور رئیس خبري اترې له اختلافات وروسته پای ته ورسېده زینسکی خبري پرې خوده او ټرمپ په خواله رسنیو کې ولیکل چې اوکران ولسمشر امریکا ته به احترامي وکړه او کله چې سولې لپاره چمتو شي بیا دې راشي خغلی زلنسکی پر لندن ته ولاړ او تیر ماښام د بریټانیا له صدر اعظم کایر سارمر سره ولیدل د لیدنې کتنې پر مهال خغلی سارمر ویل چې یوه د روسي سره په جګړه کې د اوکران ملاتړ ته ژمن دی ازادي رادیو په انټرنیټ کې ازادي رادیو ډاټ کام کې اوریدلی شئ د لزګون افغان بنسټونو مدني ټولنو په یو سره خلاصي لیک کې د پاکستان حکومت غوښتنه
دوی چې دا کوم افریقا کړې د افغان مهاجرینو په استلو کې به خصوصا هغه کډوال آیا هغه مهاجرین چې د سر خطر ورته دی د دوی په اړه کې نرمي اختیار کړي
افغان کډوال وای د جرمني نوي حکومت راتګ سره یې تر یو بریده اندېښنې حل شوي
هغه کسان چې ښه انټیګریټ سوي یا ښه مدغم سوي په ټولنه کې هغوی په المان کې پاتې کېدلی
او افغانستان کې دوبو ناورین نورپورونه هم درته لرو ازادي سره اوسئ.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د بشری حقوقو لزګونو افغان بنسټونو مدني ټولنو پر یو سر خلاصي لیک کې د پاکستان حکومت غوښتي چې افغان زیانګالي د بیلابیل برخو فعالین له دغې واده ونباسي. په لیک کې ټینګار شوی چې په دې وروستیو کې ډیری داسې کسان شته چې افغانستان ته په ستنولو سره به د مرګ لږ وخت سره مخ شي. د غوښتنو وروسته له هغې ده چې پاکستان تېرونه یې خبرداری ورکړ چې هغه افغان کډوال به هم له دې واده وباسي کوم چې د امریکا متحده ایالات یې د پناه غوښتنې کیسونه رد او یا په وخت ونه څېړي. نور جزئیات په راپور کې.
له پاکستان د افغان کډوالو د جبري سلو پاړه د اندېښنو په دوام د بشري حقوقو د ملاتړو او مدني فعالانو نه هدیرش افغان بنسټونو د پاکستان حکومت ته یو سرخلاصې لیک لیږلې. په دې لیک کې چې یو کاپی د یک شنبه پورز د مارچ په دوهم ازادي راډیو سره هم شریک شوه د پاکستان له حکومت غوښتل شوی چې له دې هیواد د افغان کډوالو په ځانګړي ډول د زیانګالو فعالینو د جبري سلو لړۍ ودروي. په لیک کې راغلي په دغو افغانانو کې ډیری داسې کسان شته چې افغانستان ته په ایستلو سره به د مرګ له ګواښ سره مخ شي. په دې سرخلاصي لیک کې د غراز د پاکستان له صدر اعظم غوښتنه شوې چې په دې هیواد کې د میشتو ښځو نجونو زیانګالو افغان کډوالو خوندیتوب د ډاډمن کړي او د دوی لپاره دي د اوږدې مودې ویزې فرصتونه رامنځته کړي تر څو په پاکستان کې د دوی د پاتې کېدو قانوني حق تضمین شي. په لیک کې دا هم راغلی چې ډیری دوی د تاوتریخوالي زورونې سیاسي فشار او د بشري حقونو د نورو جدي سرغړونو له امله له خپل هېواده راوتي دي. د ښځو د شبکې مشره او د ښځو د حقونو فعال ترنم سیدی چې د دې لیک لاسلیک کوونکي د ازادي راډیو ته وویل
متاسفانه پولیس پاکستان
مدافع لبد مرغه د پاکستان پولیس او د بشری حقوقو غوښتون کې خزې اوان ماشومان نیولې دي. خزې اونجونه چې په افغانستان کې له ګواښ سره مخ دي اوس مهال د پاکستان په زندانونو کې د دې لپاره ساتل کیږي چې دوی طالبانو ته وسپارل شي. موږ په دې لیک کې پاکستان ته یاده کړې چې د کډوالو او پناه غوښتونکو په اړه هغه قوانینو ته درناوی وکړي چې د هیواد لاسلیک کړي دي.
مهاجرین افغانستان یادواري شي
دا روس سره هغه د چي د پاکستان د بهرنی چارو وزیر اساق ډار تیرونه د ترکی لټي ار ټي ټلویزیونی شبکې سره په مرکه کې خبرداري ورکړ. هغه افغان کډوال بل د هیواد وو بسی چې د امریکا متحده ایالاتې د پناه غوښتنې کې سن رد او یا پر وخت ونه چيړي. خو د پاکستان د بهرنی چارو وزیر لدی سره سره لیوالتیا خودلې و چې دا مسله بل واشنگټن سره د خبرو لاره هوار کړی او زیاته کړی و چې حکومت یې دا موضوع چيړي. د اسلام آباد په بیول لسیمه کې میشته پخوانی افغان مدافع وکیل چې د موضوع د حساسیت لامل نه غواړي په دې راپور کې نوم خپور شي. ازادي راډیو ته وویل
دوی چې دغه کومه پریکړه کړې ده د افغان مهاجرینو په ایستلو کې بیا خصوصا هغه کډواله هغه مهاجرین چې سرنوالان قاضیان او وکیلان هغه کسان چې د سر خطر ورته دی د خپل سر د حفاظت په خاطر دلته راغلي دي د دوی په اړه کې نرمي اختیار کړي دغه خپل پریکړه کې.
دا په داسې حال کې ده چې د تیرې جنوري په شلمه د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ دغه هیواد ته د بهرنیو کډوالو د انتقال پروګرام د نوي ورځو لپاره وزنډو او د غزند په پاکستان کې زرګونه هغه کسان چې د هیواد ته د تګ په تمه دي له نامعلوم برخلیک سره مخ کړل. د امریکا حکومت ویلي هغه افغان کډوال چې د هیواد ته لیږل شوي په سمه توګهیې امنیتي څېړنه نه ده شوي نو له همدې امله امریکا ته د نورو کډوالو د انتقال کار ځنډولی. د یادونې ده چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته زرګونه افغانان چې پکې خبریالان مدني فعالان د ښځو د حقونو غوښتونکي د بهرنیو ځواکونو افغان همکاران او د تیر جمهوري حکومت امنیتي ځواکونه شامل دي د پاکستان په ګډون یو شمېر نورو هیوادونو ته لاړل. د راپورونو پر بنسټ په تیرو نږدې دریو کلونو کې شاوخوا 8000 افغان کډوال د امریکا په ګډون نورو اروپایي هیوادونو ته ایستل شوي خو زرګونه نور لا هم په پاکستان کې له ناڅرګند برخلیک سره مخ دي.
د بشري حقوقو لزګون افغان بنسټونو مدني ټولنو په سره خلاصي لیکي د پاکستان حکومت غوښتي چې افغان زیانګالي د بیلابیلو برخو فعالین له دغې واده ونباسي. پر همدې موضوع سره پاکستان کې میشت افغان کډوالو شورا مشر ښاغلی میوان عالمی افغان دی سلامونه افغان سي وخت بخیر کړته وایي چې پاکستان کې د افغان کډوال وضعیت څنګه دی؟
علیکم سلام خور خدای دې وکړي چې دغه دماغ ټول خلک ټول ټول دغه دنیا واوري او دغه مشکلات ټول دنیا ته ورسیږي د ستاسو د رادیو لاره نه. په عمومیاتو کې افغان مهاجر په پاکستان کې په ډیر بد وضعیت کې دي. دا ما څو څو واري ویری دي لټولو رسنیو سره چې هغه افغان مهاجر چې په پاکستان کې اوسیږي او پاکستان ته راغلي دي دوی چې څه درلوده کې نه درلوده د ټول عمر خواري او سفر سوي دا کورونه خرڅ کړي موټر خرڅ کړي کالی خرڅ کړي اسباب خرڅ کړي دوی هیڅ نور نه لري په افغانستان کې دلته راغلي په ډیره بیچارهګۍ سره په درې کلو کې دا ټول خړلې دي او دوی هوس هیڅ نه لري او دوی په قد دغه روزو درلوده لو دغه امید درلوده چې موږ دې اولادو او د موږ آینده به په خاډه د خارجي ملکونو موږ سره په شاکل د اشغال او همکاري کړي د حالت به تضمین سي ولې متاسفانه متاسفانه کله چې د امریکای نوې ولسمشر راغی او دا پروسه د درې میاشتې لپاره وزندوله افغانان ډیر زیات نه امید سوي دي ډیر زیات نه امید سوي دي اقتصادي مشکلات لري اولادونه به درس پاتې دي اسناد نه لري یو تعداد ویزه ایکسپایر سی ویډیا خپل ویزه نسی تمدید ولای سابق به ویزه د شپږ میاسو درې میاسو د پاره تمدید دی لوس د دیوی میاسو د پاره تمدید دی هغه هم ځان پکې راځي نیول کیږي بنجان کیږي بول کیږي خزه نران ماشومان یعنی په ډیر بد وضعیت کې ټول واقع سوی دی.
بله افغان سی د پاکستان حکومت چلان کومګ تاسو راوغه گی ګور باندې چې افغان کډوال سره څومره بد دی ځکه په کاراتو د افغان ژورنالستان واغه کسان چې په پاکستان کې میشت دي د ستونزې او دغه امنیو کې راپورته سوي دي غو شکایت کړي چې ګواکې د پاکستان حکومت له دوی سره ښه چلان نه کوي.
معمولا د پاکستان د حکومت چلان له افغانانو سره چې اسناد نه لري ډیر زیات خراب ده یعنی مطلب مل اسناد نه داده چې ویزه ونه لري ویزه ایکسپایر سوي وي او خصوصا بعد د جنوري 2015 کال نه د هغه چا ویزه چې یو ورځم ایکسپایر سوي وي او ویزه ونه لري په ډیر غلط شکل نیول کیږي بول کیږي بیا هم تکرار کم ک ځوان وي ک زوړ وي ک نارینه وي ک زنانه وي ک ماشوم وي بول کیږي او بندیان کیږي او د بل چلی ریساتنه یا ته چلوک ساتنه د افغانستان خاطر ریپورت کیږي.
بله یو بل مسله چې تاسو پام دغه تازه ورسته کوم سر خلاص لیک چې د افغان کډوالو د پاکستان حکومت څخه غوښتنه کړې ده د دې کې کسان هم دي چې ژوند له خطر سره مخ دی د پاکستان حکومت دغه پریکړه ک دوی عملی کړي څومره د کسان متضرر کېدل سي بخصوص هغه کسان چې دوی ژوند له جدي ګواښ سره مخ ده.
ګورې دا ډیره زیاته مهمه مسله ده دلته چې اکثرا خلک راغلي دي زده سي په اخلاص سره تاسو ته وایم چې دلته څوک راغلي دي نو اتیا فیصد دغه امنیتی مشکل لري یا ځوان په خطر کې ده یا مقصد دغه دی مامن یا اصلي علت دغه امنیتی مشکل ده نو معمولا چې دوی د افغانستان تر ریپورت سي افغانستان ته لاړ سي بس نو خدا خو د سر خطر دوی ته متوجه ده دوی ځوان په خطر کې ده نو دوی په ډیر بد حالت سره مخامخ سي دوی اول خو دوی چې خپل وطن کې مهاجر وي دوی خپل وطن کې هیڅ هم نه لري چې نه به کار وي نه به د اولاد تحصیل وي او نه به هم دوی کوم ځای ولري سات پکې ژوند وکاندي.
بل یو خدای مسله شو چلته دوی خپل هرڅه دار او ندار لاس اور کړی دی بل طرف ته خپل د کیسونو پټړ څومره دوی اندیښمن دي ځکه زیاتره اته پروازونه تیارو چې باید په غوونه کې چې دوی پروازونه سټ شي چې باید پروازو کې امریکا ته هغه پروازونه کنسل سی دي خپل د کیسونو د پروسس پټړ باندې څومره اندیښمن دي چې ګوا کړختم امریکا به خپل پریکړه بدله کړي کنه په مغه حالت کې پاتې تخس یو اندیښنه دوی سره څومره د چې هغه د افغان کډوال بخصوص افغان ماجرین یا افغان ژورنالستان جوړوي وروي چې غوي د امریکا د تک هوډ درلود
باور په خدای وکي خو ریس دغه زه خو دلته زرها او فاميلو سره او مهاجرینو سره په تماس کې ما چې داس درته ویلای سم چې نه هنه یو فیصد ټول منټل سوي دي یا لیونیان سوي دي ځکه چې دوی خو هم دغه یو امید درلود هم دغه یو امید درلود او دا اوس ټول دوی نه کیو ګوره د سپډیر بات وضعیت کې دا ته په خپل روزمره رفتار کې تغیر راغلی دا منټل سوي دی لیونیان سوي دی ځکه چې دوی خو ویل دا درې کال راغلی او منتظر و هغه کلی انساني جنبینه ورته وګورو مونږ او تاسو څوک چې درې کال راغلی او یو شته منتظر یو بیا د تغیر په کراسي دا ډیر بد تاثیر لري په غټانو په مشرانو په زنانه او په ماشومان او حتی ماشومان منټل سوي دی.
بله وسالت کوم شمیر بنسټونه چې د افغان ژورنالستانو یا د افغان کډوالو د شورا په برخه کې کار کوي د تورو د پاکستان حکومت څخه غوښتنه کړې ده آیا د کوم ادرس دقیق څه چې هغه د پاکستان حکومت سره خبرې کوي تر څو کوم شمیر کډوال یا کوم شمیر د ژورنالستان چې په پاکستان کې میشي دوی سره د دوی د ویزو د تمدید په برخه کې د مرسته وکړي تر څو دوی په امن کې پاتې شي.
ډیر زیات نه حاضر نه دلتسته مثلا زه به د خپل د شورا نه حاضر درته وایم په دفو د وزارت داخلي د پاکستان سره تللی یو د صدر اعظم صاحب دفتر تللی یو ستر محکمې تللی یو د مهاجرینو وزارت تللی یو او د خپل مشکلات ملکلي دي په رسمي شکل ورکړي دي د ملل متحد دفترو ته تللي، یونیسیار ته، شارپ ته، آی او ایم ته، انسپایر پاکستان ته، دوی ټول یعنی که څوک وایي لارې خوا کوششونه روان دي، ولې متاسفانه هیڅ مثبته نتیجه تر اوسه پورې نه لري.
بله، خپل دغه ژورنالیستان څه وایي چې دغه وضعیت سره دی چې تاسو ویل چې تغوی رواني حالت سره مخامخ سي دي، وروستۍ د دوی تصمیم به څه کېدلی سي که احیانا پاکستان د دوی لپاره دغه د ویزو ستونزه حل نه کړي، د امریکا له طرف نه د دوی دغه وضعیت په دغسې یو ګونګ حالت کې پاتې وي، د دوی نتیجه به څه وي او بالاخره دوی څه بیا پلان لري؟ تاسو کوم څه ویل شوي دي؟
ګورې، دلته تنها د ژورنالیستانو خبره نه ده، دلته د عمومي خبره در سره کوم. دا ژورنالیست کېدلی سي، دا نظامی کېدلی سي، دا سارانوال کېدلی سي، دا قاضي کېدلی سي، دا استاد کېدلی سي، دا نور کدرونه کېدلی سي. د ټولو یو مشترک مشکل ده. نو ټول په همدې فکر کې دي چې مونږ بیرته لاړ شو افغانستان ته، اول خو د مونږ لپاره امنیتي مشکل ده، دوه مونږ هلته ایډز نه لرو په خپل وطن کې، و مهاجر یو، دریم دا درې کاله مونږ به سرنوشته پاتې سولو، د مونږ اولادونه به سرنوشته پاتې سول، اوس که داسې بے درسه پاتې سول، بے تعلیمه پاتې سول، که داسې پاتې سول، دا خو هیڅوک دیشي پیشګویي نشي کولای. دا یو شاید داسې دا یو 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 دې ته زه خپل تحلیل سره، چون دلته زه دوی په منځ کې، دې ته زه په خپل تحلیل سره دې ته زه تدریجي مرګ ویلی سم.
ډېره زیاته مننه ژوندی صاحب، افغان صاحب ته چې مونږ سره مو مرکه وکړله، مننه.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلیرویشت ساعته.
په جرمني کې میشت یو شمېر افغان فعالان وایي پارلمان ټاکنو کې د مسیحي محافظه کار ائتلاف بریالیتوب او د مشر په رغونکو خبرو سره یې اوس افغان کډوالو اندېښنې تر یو بریده لرې شوې دي. د دوی په خبره مخکې تر دې ډېر کډوال په ټوله کې په ځانګړي ډول افغانان چې وروستیو څو جرمي پیښو کې هم ښکېل ګڼل شوي وو د خپل برخلیک په اړه سخت اندېښمن وو. دوی ازادي راډیو سره خبرو کول چې د دغو پیښو په غبرګون کې ځینې مدني فعالیتونه هم ترسره کړي. جزئیات د عبدالسپوږمې پراپور.
په جرمنی کې د فبروري د درویشتمې نیټې په پارلماني انتخاباتو کې د مسیحي محافظه کار ائتلاف په بریالیتوب او د کډوالو په اړه یې د مشر فردرش مرتز له یو څه نرمو څرګندونو وروسته د ځینو افغان کډوالو په خبره اوس د افغان کډوالو اندېښنې تر یو بریده لرې شوې دي. په جرمنی کې میشت د مدني او ځوانانو چارو فعال عنایت صافي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دا چې فریدریش میرز د سی ډی او د ګوند نوماند دا ټاکنې وګټلې، هغوی د مهاجرو سره یو نرم چلند کوي او په دې برخه کې هغوی د نړیوالو کنوانسیونو په نظر کې نیولو سره غواړي چې مهاجر هم خپل حقوق ولري په دغه هیواد کې.
خبریال او په جرمني کې د افغانستان غږ په نوم د آنلاین راډیو مشر صفت الله زاهدي هم ازادي راډیو سره ورته څرګندونه شریک کړې.
دغه مشر فریدریت سمرت هرڅه واضح کړل، ویل چې زموږ یوازینی هدف هغه کسان څوک چې جرمونه کوي هغه پالمان کې ځای نه لري، هغه کسان چې ښه انټیګریټ سوي یا ښه مدغم سوي په ټولنه کې هغه پالمان کې پات کېدلی سي، ژبه زده کې، کار وکړي، د هغوی اولادونه دلته درسونه وایي.
دوی وایي مخکې تر ډېره کډوال په ټوله کې په ځانګړي ډول افغانان چې وروستیو څو جرمي پیښو کې ښکېل ګڼل شوي وو د خپل برخلیک په اړه سخت اندېښمن وو. فردرش مرتز په پارلماني انتخاباتو کې د مسیحي محافظه کاره ائتلاف تر بریا وروسته په خپلو څرګندونو کې چې په ټولنیزو رسنیو کې هم ډېرې لاس په لاس شوې وویل چې هر څوک له هر ځای چې راغلی وي او په جرمني کې سوله ییز ژوند ته ارزښت ورکوي د دوی تر څنګ اوسېدلی شي. نوموړی چې ډېر ژر به له یو شمېر نورو ګوندونو سره په ګډه نوی حکومت جوړ کړي زیاته کړه چې ګوند یې سی ډی او د ټولو لپاره یو پرانیستی کور دی. فردرش مرتز دا هم وویل چې ما له هغه افغان نجلۍ چې په اشافنبورګ کې له خلکو غوښتل چې پرې باور وکړي او دوی بد خلک نه دي نه ده هیره کړې. مرتز د فاطمې په نوم د هغې افغان ماشومې خبره کوله چې د جنوري په 22مه په اشافنبورګ کې په چاړه دی وژل شوې جرمني ماشوم له مور سره غمرازی وښوده او وی ژړل. جرمني پولیسو ویلي وو چې دا کار د افغان لخوا شوی دی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اسرائیل نن غزی ته د بشری مرستو د رسیدو مخانی بلیده. د اسرائیل د صدر اعظم دفتر پی وی بیان کې ویلي اسرائیل له حماس سره د اوربان د تمدید وړاندیز کوي، خو حماس ورته شین چراغ نه دی ښودلی. اسرائیل نن سهار ماسه د روژې د مبارکې میاشتې او د یهودیانو د اختر په ورځو د اوربان وړاندیز کړی دی. نور جزئیات فردیسیال په راپور کې.
دا اسرائیل حکومت نن یک شنبه غزی ته د بشری مرستو درسیدو مخه نیولې او خبرداري ورکړې چې چیرته حماس وسلواله ډله د اوربند لا نوی وړاندیز سره موافقه و نه کړي نور اقدامات به هم وکړي. د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو دفتر په بیان کې ویلي د اوربند نمړې مرحله چې د یو شمیر برمتور خوشی کېدل او غزی ته د بشری مرستو رسیدل پکې شامل و نن یک شنبه پای ته رسیدلې او د اوربند بل مرحله چې د مذاکراتو دوام دی او حماس ورته شین چراغ نه دی خودلې پیلېږي. اسرائیل ویلي ک چر د حماس د اوربند تمدید لوړندي سره موافق نشي نو د غزې د خلکو لپاره به پایلې ولري. د نتنیاهو د دفتر په بیان کې وړاندې راغلي د اسرائیل برمتو د خلاصونو پرته اوربند امکان نه لري او ک چر د حماس همداسې سرغړونه ته دوام ورکړي لبدو پایلو سره به مخوي. حماس وسلواله ډله چې د امریکا او اروپای ټولنې لخوا د ترهګري سازمان په توګه پیژندل کیږي پر غزې د اسرائیل لخوا د بشري مرستو د بندیدو په خبرګون کې ویلي د کاربا د غزي خلک للوګي سره مخامخ کړي. د حماس په ټکو د اسرایلو د اقدام له بشري حقوقو ښکار سره غړونه او جنگي جنایت دی او له هغه هوادونو چې د اسرایلو حماس ترمنځ د اوربند منځګړي ته به کاو غوښتي چې پر اسرایلو فشار راوړي څو بیرته غزي ته د بشري مرستو لایو ته د تګ اجازه ورکړي. د حماس وسلوالې ډلې یو یان رويټرز خبري ایجنټس ته ویلي د ډول فشارونه به دوی اړ نه کړي چې لخپل دریزه په شاشي د غپټکو د ډول اقدامات به د اوربند پر خبرو اترو منفي غیز ولري. د حماس او اسرائیلو ترمنځ د اوربند نمړی مرحله غزې ته د بشری مرستو رسیدل و چې پرون شنبه پای ته ورسیده. تر اوسه د اوربند پر دویمه مرحله چې د پاتې برمتو کسانو را خوشی کېدل او له غزې د اسرائیلي سواکونو وتل شامل دي توافق نه دی شوی. اسرائیلو نن یک شنبه اعلان وکړ چې د روژې په مبارکه میاشت او د یهودانو د اختر په ورځ کې د اوربند تمدید د وړاندیز ملاتړ کوي. د اوربند دا وړاندیز د منځنی ختیځ لپاره د امریکا ځانګړي استازي ویکتور ویکتوفو کړی دی. تر اوسه د حماس او اسرائیلو ترمنځ د اوربند منځګړو هیوادونو امریکا متحده ایالاتونو مصر او قطر په دې اړه څه نه دی ویلي. په تیرو شپه ګونیو کې چې د اسرائیل او حماس ترمنځ اوربند شوی و د بشري مرستو په سلهاو لارې غزې ته د رفی بندر لارې تللې دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یې یونما وایي چې ښځې او ماشومان په دغه هیواد کې د اوبو د ناورین تر ټولو زیات زیان ګالل دی. دغه سازمان تازه د خبره د یونما د مشرې روزا تونبایوا په خوله په یوه خبر پاڼه کې کړې ده. نور حال په دې راپور کې
د کابل ښار د خلای زمان خان سیمې اوسیدونکي ګلدسته چې د خپل کورنۍ یوازینی سرپرست د وایي د څښاک پاک اوبو ته د نه لاسرسي له امله دا او ماشومان یې په بېلابېلو ناروغیو اخته سوي دي.
د هرات ولایت اوسیدونکي نظیفې هم ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې د څښاک پاک اوبو چای وچسوي او اوس اړ دي چې د اړتیا وړ اوبه وپیري.
څامولرله او په ټوله مو به راایستلې څاګانې وچې شوې بیا مونل راکش کړ. سولري اوبه لري، اول په برق وې، بیا چې برقونه بند شول سولري شوې. اوس له موږ سولرونو په میاشت کې 500 یا 1000 افغانۍ پیسې ورکو. نلونو کې هم ډېر وروسته اوبه راځي، ډېر په تکلیف یو.
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یونما ویلي په دغه هیواد کې د اوبو ناورین د پراختیا په حال کې دی. د یونما په فیسبوک پاڼه په یو بیان کې د دې دفتر د مشر روزا او تنبای وال قول راغلی چې د اوبو ناورین جنسیتي نابرابرۍ زیاتوي او ماشومان د روغتیايي اسانتیاو د کمښت او د ککړو اوبو د استعمال له امله ناروغۍ سره مخ کوي. په بیان کې راغلی
چې د فبروري له 23 تر 28 نیټې پورې په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مرکزی دفتر کې د افغانستان د اوبو د مخ په زیاتیدونکو نورین پاړه د انزورونو او بحثونو 15 ورځنۍ نندارتون جوړ شوی و چې په دې هیواد کې د زیانګالو خلکو لپاره د نړیوالې ټولنې پر ملاتړ پکې ټینګار وسه. بیان زیاتوي چې په دې بحثونو کې هم د اقلیمي بدلونونو، څوکلونو جګړو او زیرمو د لمنځه وړلو، د غرض د څښاک پاکو اوبو ته د افغانستان د خلکو لاسرسي په اړه خبرې اترې شوې دي. په همدې حال کې د اوبو د مدیریت برخې متخصص نجیب الله سدید ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې په افغانستان کې د څښاک پاکو اوبو د ستونزو حل باید د طالبانو د حکومت له لومړیتوبونو واوسي.
په افغانستان کې د اقلیم بدلون له کبله اوبو ته لاسرسی محدوده شوې ده، او دا په فامیل په سطح کوچنیان او میرمنې ډېرې اغېزمنوي، ځکه چې دوی د یو فامیل د اوبو مصرف کوونکي او تهیه کوونکي دي. نو د دې له کبله کوچنیان او میرمنې ډېر اغېزمن کېږي. متاسفانه اوبو ته لاسرسی یو د انساني هغه اساسي حقوقو څخه شمیرل کېږي. دولتونه مسئولیت لري چې خپل خلکو ته د څښاک اوبه برابر کړي.
د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژي وزارت چارواکو هم د هوت میاسي په شپږمه په کابل کې د اوبو نړیوال کانفرنس کې وویل چې اوسمهال د څو لسیزو جګړو په ښارونو کې د نفوسو زیاتوالي، پرله پسې وچکالۍ او د اقلیم بدلون په ګډون د مختلفو عواملو له امله په هیواد کې شاوخوا 15 سلنه خلک پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري.
د خوړو نړیوال پروګرام وایي چې په افغانستان کې ژوند لګښت له هم ډیر لوړ دی، او ډیرې اړین خوراکي توکي اوس هم له کورونا وبا څخه مخکنیو بیو په پرتله په لوړه بیه پلورل کیږي. نور حال په دې راپور کې
د خوړو نړیوال پروګرام WFP وایي سره له دې چې د ځینو توکو بیې یو څه ټیټې شوې، خو په ټوله کې په افغانستان کې د ژوند لګښت له هم لوړ دی، او ډیرای اړین توکي اوس هم له کوید 19 مخکې او د 2020 کال د سیاسي بدلون په پرتله په لوړه بیه دي. WFP د جمعې په ورځ د فبروري په 28 د راپور په خبرولو سره ویلي چې د لوړو بیو عمده لاملونه د اسعارو د بیو لوړوالی، سوداګریزې ستونزې او د کاري فرصتونو کمښت دی. د راپور له مخې د تورخم لارې بندېدو د سوداګرو او مسافرو لپاره جدي ستونزې راولاړې کړې دي، او د درنې واورې له امله د سالنګ لوی لاره د فبروري په 15 او 26 نیټه د تګ راتګ پر مخ بنده وه. په راپور کې راغلي چې 19 کاري ساعتونه کم شوي، او د تیر کال د فبروري د میاشتې د 4 اونۍ په پرتله د روزمزدورۍ په امتیازاتو کې یو څه زیاتوالی راغلی. د طالبانو تر واک لاندې بختر خبری آژانس د 2 ورځې مخکېنی راپور پر بنسټ په کابل کې 50 کیلوي قزاقي اوړه، 1,370 افغانۍ، 14 لیتره غوړي، 1,020 افغانۍ، 25 کیلوي وریجې، 2,500 افغانۍ او خروار بلوط لرګي 2,000 افغانۍ پلورل کېده. د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویاند عبدالسلام جواد د WFP د راپور په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نکړي. په همدې حال کې کاریګر او عام خلک د خوراکي توکو د بیو لوړوالي شکایت کوي. د غور ولایت اوسیدونکی کریم وایي چې غور ولایت ته غزیدلې لارې اکثر وختونه د واورې له امله بندې وي، چې دا د خوراکي توکو د بیو د لوړېدو سبب کیږي.
مسیر غور کې است به سر
د غور لارې اکثر وخت واورې له امله تړل کیږي. خوراکي توکي چې له کابل او هرات څخه راځي ډېرې لوړې بې د غوړی او نورو مایاتو کیفیت هم خرابېږي، او خلک له جدي ستونزو سره مخ دي. ان د ولسوالۍ ترمنځ هم لارې تړل کیږي او څوک تګ راتګ نشي کولای.
مشکلات بسیار زیاته، نخره اینج بسیار بلنده.
د لغمان ولایت اوسیدونکی خواجه وایي چې د ورځې مزدوري نشي موندلای، او د کورنۍ د لګښتونو لپاره اندېښمندی.
نه نه پر فامیل لره ما اتیا کلن سړی ما، تیاړي کوم کله جاړي پیدا سي کله نشي، ولاته نه پکې دا هیل تایران پاتې ما مریضي خو یې سکه ده.
اقتصادي کارپوهان وایي چې د دې ستونزې د حل لپاره باید مناسبې حل لارې غوره شي. د دې ډلې نازک میریارمل ازادي راډیو ته وویل
خو دې ته د حل لارې په مرور دي زمان پیدا کیږي، چې مثلا بیرته هغه پروژې سینما کاره پاتې دي یا خار پیلې دل دي، او دلته د خلکو استخدام ده، د زیات حکومتو را جذبول دي، زمينه دي ته مسايده کېدل چې د نړۍ ستر بنسټونه او نړیوال بانکونه بیرته افغانستان کې خپل فعالیت بیا لسره ورسي. نو دا سی یو ستراتیژي کولای شي چې دغه مسلې ته تر یو حد پورې جواب وي.
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر اوچا اعلان کړی چې په 2015 کال کې به په افغانستان کې شاوخوا 22.9 میلیونه خلک، یعنې د دې هیواد نږدې نیمایي نفوس بشري مرستو ته اړتیا ولري.
و مرز خبرونه درته هم لرو. اوس خبرونه د تورخم دروازې د بیرته پرانیستلو په اړه د طالبانو او پاکستاني چارواکو مذاکرات بې نتیجې پای ته رسیدلې. د دې دروازې یو انتظامي چارواکي تونمونه ښودلو په شرط نن یکشنبې د مارچ دومه د ازادي راډیو مشال څانګې ته ویلي چې له سهار رئیس د دواړو خواوو ترمنځ د دروازې د خلاصون په اړه مذاکرات روان و چې بې نتیجې پای ته ورسېدل. بل پلو په دې دروازه کې د طالبانو کمیسار عبدالجبار حکمت د مذاکراتو د بې پایلې پای ته رسېدو د تاییدۍ سربېره وایي چې په مذاکراتو کې له پاکستاني لوري غوښتي چې سیاست او سوداګریزې راکړې ورکړې سره بېلې کړي د لارې د بندیدو له کبله د دوړو لورو سوداګر او هم خلک زیانمن نشي. د فبروري 18 د طالبانو او پاکستاني چارواکو ترمنځ د مورچلو د جوړولو پر سر له شخړې وروسته د تورخم دروازه د سوداګریزو مالونو پر مخ بنده شوه. د طالبانو د حکومت د وای وای په افغانستان کې له امریکا پاتې وسلې جنگي غنیمت او ټرمپ د افغانستان په اړه خپل معلومات کره کړی. زبیلا مجدد سرګندونې په مرکه کې کړي چې نن یکشنبې د مارچ 2 د طالبانو تر واک لاندې ملي راډیو تلویزیون پر خپل ایکس پاڼه په خوني ټویټر خبري
وما ورس دا ونی مهمه پیښه تا کته
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو څارونکو سلامونه. زه سید شنواره مو تاسې د ونی د پیښو متفاوت تحلیل لپاره د ازادي ځانګړي و مورست راول. نن خبرې کې چې امریکایانو له ترافیکي بیروبار نه پځي تراغلی او خلکو لپاره د بیروبار لمنځنه الوتونکو لومړنۍ موټر جوړ کړ. د ډیجیټل کرنسی له نړیوال ستري صرافینه د یو نیم میلیارډ ډالرو د غلا په کیسه مهم خبروم او نو ډیر څه بدته ولرم. خو تر هر څه لمړی دونه د مهمو پیښو د سر ټکی. نړیوال کرکټ کې د افغانانو نه تمیدونکو سفر. افغان لوبډلې یو وار بیا د کرکټ پنځون کې هیواد انګلستان فزه پزمکه ومخله. نړیوال مبصرین ویلي غټ لوبډلې سملول اوس د افغان لوبډلې عادت ګرځیدلې.
دا ډیر یو غټ لاسر اوړونه د پتی هیدا چې د سیمه فائنل ته هم منګه کوالیفای او خو د منګه لوبډلې کې د قابلیت ساده د ظرفیت لري چې اصليا ته ماتور کو د اصليا نه د تفصیل فائنل ته لاړ شو. په مالی لحاظ باندې لوبغاړو لپاره ډیر ډیر خبر ده. په مالی لحاظ د ملت لپاره ډیر خبر ده. د افغانستان لوبډله داسې لوبډله نه ده چې سړی دې په وسط داسې یو عادي ټیم وګڼي، بلکې دا رایزنګ ټیم ده په دنیا کې چې اورس تر بلې دی ډیولپمنت په تر روان ده.
کله نه سمنګ دغه لوب وکړل د په ټولنیزو رسنیو کې ګورم چې افغان سیاسون راځي د افغانستان ملت او د افغانستان ملي کرکټ ټیم ته مبارکي ورکوي. دوی ته هم مبارکي خو چې دغه د بایکاټ کمپاین په لاره باندې اچول شوی. ما یو سیاسون ونلې د دوی راغلي د افغانستان ملي کرکټ ټیم دفاع کړی وي او دغه اشخاص راځي د افغانستان ملي ارزښتونو باندې لګیږي. دا د مونږ ټولو وظیفه ده چې مونږ د دې دفاع وکړو. په ځینې سیاسون وستم خپل شخصي هدف یا شخصي ګټو پسې ګرځي نه ملي ګټو پسې.
سوریه کې د طالبانو د کشرانو ورونو لوی ملي جرګه احمد اشرا د هیواد سلګونه استازي د سوریه راتلونکي ټاکلو ته ورټول کړیو. خلک پښتنه کوي چې طالبان کله د خپل سوریایي او کشر ور احمد اشرا په نقش قدم باندې ملي ګامونه اخلي.
د طالبانو چې کوم حاکمیت دی دی وی له اسلامه تعبیر هغه منحصر په طالب. یعنی دا د سیو تعبیر دی چې نه یوازې د نورو انساني ټولنو دلوري مردود دی، بلکې په اسلامي متونو کې په اسلامي منابعو کې او په اسلامي اصولو کې هم دغه ډول اسلام نه تعبیر شتون نه لري.
او په مدرسې کې د طالبانو د مخالفانو بل غونډه د هرات امنیتی پروسې دولسم کانفرنس کې د طالبانو ضد ډلو او د افغانستان د راتلونکو په اړه بحثونه شوي دي. خو په ملي ارزښتونو نه پاللو هم نیوکه شوي.
د یو ګروپ د یو ډلې د یو فکر کسان هلته سره راټول شوي وو. نو دا چې داسې کنفرنسونه چې په ملي اجنډا راټول نه شي، نو زه فکر کوم چې یوازې قومي سمتي یا ایدیالوژیکي اختلاف په اساس باندې چې هلته راټولېږي، نو داسې کنفرنسونه د افغانستان مشکل حل کولی نه شي، بلکې د افغانستان مشکل نور هم مشکل تر کوي.
بیا هم ستړي مشي. د چیرونی په ژوند ملهم لګون کې خبر دا و چې افغانستان په نړیوالو ورځنیو سیالیو کې انګلستان ته پرله پسې دویم ځل او د چمپیونز ټرافی سیالیو کې په لومړي وار تاریخي ماتې ورکړه او دا لوبډلې چمپیونز ټرافی کې تر سیمی فاینل د مخته تک پر ځای سیده کور ته واستوله. د انګلستان کرکټ بورډ او لوبډلې ته تر دې وړاندې د برېټانیا د پارلمان یو سل شپېته غړو او د افغانستان د سیاستوال فوزیه کوفي په مشرۍ د فعالانو یوې ډلې ویلي چې د سیالیو کې افغان لوبډلې سره خپله لوبه لغوه کړي، ځکه د دوی په باور چې افغانستان کې واکمن طالبان د ښځو حقونو ته درناوی نه کوي او د کرکټ ملي لوبډله هم نوره ملي نه ده پاتې بلکې د طالبانو استازیتوب کوي. دغه بحثونه پخپله د انګلستان او افغان کرکټ لوبډلو ترمنځ د چمپیونز ټرافی له دغې لوبې یوه ورځ مخکې هم ګرم شول، چې په ځواب کې افغان لوبډل مشر حشمت شهیدی خبریالانو ته وویل دوی د ښځو په ګډون هر څوک په کرکټ کې لوبېدل او لیدل غواړي، خو افغان لوبغاړي یوازې د کرکټ میدان کې لوبې کنټرولولی شي، د باندې سیاستونه د دوی کار نه دی. بل خو انګلستان نه پاتو منډو د تاریخي لوبي غټلو د لوبو د مینوالو نزیات سیاسي نظریات او باسونه تاوده کړو. په افغان کرکټ بورډ کې یو سرچینه ازادي رادیو ته وایي انګلستان یې د پردې تر شا له اوږدو مذاکرات او باسونو وروسته قانع کړو چې د چمپیونز ټرافی لوبو کې به له افغانستان سره مخامخ کې دوه خنه تختی. سیاسي شنونکو ویلي د افغانانو په وروستۍ بریا سره انګلستاني لوبډلې انګلیس سیاستوالو او د افغان کرکټ داخلي مخالفانو په یو ځای ډېر سخت ځواب ترلاسه کړ او باید چې دوی په خپلو افغان کرکټ ضد سیاستونو بیا غور وکړي، ځکه د دوی په وینا چې کرکټ د طالبانو نه بلکې د افغانانو وروستۍ ورپاتې خوشحالي ده.
کله نه څنګه دغه لوبه وکړله زه په ټولنیزو رسنیو کې ګورم چې افغان سیاستونو راځي د افغانستان ملت او د افغانستان ملي کرکټ ټیم ته مبارکي ورکوي، دوی ته د هم مبارکي. خو چې دغه د بایکاټ کمپاین په لاره باندې اچول شوی ما یو سیاستونو منلي د دوی راغلي د افغانستان ملي کرکټ ټیم دفاع کړی وي او دغه سیاست خاص راځي د افغانستان ملي ارزښتونو باندې لګیږي، دا د مونږ ټولو وظیفه ده چې مونږ د دې دفاع وکړو. خو ځینې سیاستونو اوس هم خپل شخصي هدف یا شخصي ګټو پسې ګرځي نه ملي ګټو پسې. دا ګلې واز دي مانه ده دا ګلې دي ډیرو افغانانو ده چې دغه سیاستونه ولي ناراضي دي افغانستان ملي ارزښتونو دفاع نه کوي. نو دوی ته دغه میچ هم مبارک وي کدا سه موضوع بیا چې تر منستکیږي د منګه غختنه بل دوی نه دا وي سراسیا په مینستری میډیا کې په ټولنیز رسنوي کې د افغانستان د ملي ارزښتونو دفاع وکي.
دا ډیر یو غټه لاسته راوړنه ده په دې هیله چې د سیمی فاینل ته هم موږ کوالیفای وکړو. د موږ لوبډله کې دغه قابلیت سره دغه ظرفیت لري چې استرالیا ته ماته ورکړو، د استرالیا نه وروسته په سیمی فاینل ته لاړ شو. په مالي لحاظ به د لوبغاړو لپاره ډیر زیات ښه خبر ده، په معنوي لحاظ د ملت لپاره ډیر ښه خبر ده. د افغانستان لوبډله داسې لوبډله نه ده چې سړی دې په وسه داسې یو عادي ټیم وګڼي، بلکې دا رایزنګ ټیم ده په دنیا کې چې ورځ تر بلې د ډیولپمنټ خواته روان ده، د ښه کېدو خواته روان ده. او دا منګه او تاسو ګورو د منګه بولینګ یو وخت سپین بولینګ و چې موږ ډیره زیاته تکیه کول او موږ بدایویل چې موږ په دنیا بهترین سپین بولینګ لرو. په بیډینګ کې تاسو وکړه د ابراهیم ماغه اننګ چې دا یو میچور لوبغاړي اننګ زو داسې لوبغاړي اننګ چې هغه د دنیا په کرکټ کې خپل ځان ثابتولی شي.
اوس د ازادي رادیو ژوندۍ باسونه
له فیسبوک او یوټیوب په ژوندۍ بڼه کتلای شي،
له سیاسي چیرنو
اقتصادي بحثونو
بشري حقوقو
د شتو او ځوانانو پر مسایلو
سلامونه. تر شنه اسمان لاندې پروگرام ته مزه سفي الله ستانګ زه خراغ لاستوي.
او په سوریه کې د تحریر شام د ائتلاف او د نوي حکومت د مشر احمد الشرع په مشرۍ د لوی جرګې عملی کانفرنس بریالي پای ته رسیدو یو ور بیا د طالبانو په کورنۍ او بهرني سیاست د ناکارۍ نیوکه او باسونو راپورته کړي. شنونکو ویلي احمد الشرع د وادي لمخې د سوریې له ګډ ګډ نه د سوریې د راتلونکي ټاکلو لپاره نږدې زر نخبګان د قومونو اقشار او فکرونو استازي را بللي او د سوریې په یوالي د ټینګار ترڅنګ د یو بیړني اساسي قانون جوړولو ترڅنګ په نور ملي مسایلو د خپل ملت مشورې واخیستي. خو طالبان چې ځانونه د خلکو استازي بولي د یو ملي حکومت اساسي قانون د افغانستان آینده ټاکلو لوی جرګې او ملي پریکړو په اړه له هر څه نه ډاریږي. دوی وایي سوریا د یو ملي دولت په جوړولو بریالي کېدونکي د خو طالبان په هیواد کې دیکتاتوري حاکمه کړې ده. بلخوا د هند د ابزرور ریسرچ فاونډیشن د ستراتیژیک مطالعاتو سازمان هم ویلي افغانستان د سوریې په څیر بختور نه ده، ځکه په کابل کې طالبان د سخت دریځۍ په کرخه ولاړ دي، خو دمشق کې نوي واک ته رسېدلې ډله له نړۍ سره ډیپلوماټیک اړیکې جوړي. د دې سازمان مرستیال کبیر تنیجا په باور احمد شره د خزو د حقوقو تعلیم پاړه هیڅ سخت دریز نه لري، خو برعکس طالبان بیا د سخت دریزې په کرخه باندې ټینګ ولاړ دي. د هند ابزرور ریسرچ فاونډیشن د مرستیال په وینا لویدیځه محل تحریر شام سره تعامل ته زړه کړی دی، څو په سوریه کې د روسیې او ایران نفوذ کم کړي، خو برعکس افغانستان کې د لویدیځ سیاست او نفوذ کم شوی او اوس طالبان مسکو او تهران سره اړیکو ته پاتې شوي دي.
اوس وخت کې د سوریه حکومت او د طالبانو اداره د دې پرتلې وړ نه دي. لبل پلوه د سوریه د حکومت له اسلام نه چې کوم تعبیر دی، د هغوی د ملایانو چې له اسلام نه کوم تعبیر دی، هغه د طالبانو له تعبیر سره ډیر زیات فرق لري. د سوریه چې کوم له اسلام نه، له میرمنو نه، د بشري حقونو نه، له نظام نه کوم تعریف دی، هغه په ټولو انساني ټولنو کې د منلو وړ دی، او حتی ډیری اسلامي هیوادونه او اسلامي متون او منابع هم له دې سره موافق دي او دغه ډول نظام تاییدوي. د طالبانو چې کوم حاکمیت دی، د هغوی له اسلام نه تعبیر هغه منحصر په طالب دی. یعنی دا داسې یو تعبیر دی چې نه یوازې د نورو انساني ټولنو لوري مردود دی، بلکې په اسلامي متونو کې، په اسلامي منابعو کې او په اسلامي اصولو کې هم دغه ډول له اسلام نه تعبیر شتون نه لري. دا کټ مټ داسې دی لکه چې د کندهار اسمان شین وي نو دوی فکر کوي چې په ټوله نړۍ کې اسمان شین دی، که د کندهار په اسمان کې باران وریږي نو دوی فکر کوي چې په ټوله نړۍ کې باران دی. دا یو ډیر منحصر په یوې ډلې پورې له اسلام نه تعبیر دی، دا نه د اسلامي ټولنو، نه د اسلامي علماو تعبیر دی، او نه دا د یو انساني ټولنې د تعریف سوو نظامونو یو تعبیر دی. نو په همدې خاطر باندې د سوریې حکومت د نړیوالو لوري هم په رسمیت پیژندل کیږي او د ملت ملاتړ هم ورسره دی. له بل پلوه د طالبانو سره نه د ولس ملاتړ شته، نه د نړیوالو ملاتړ شته، منزوی دی، ځکه چې دا د ملت په اوږو، د ملت په مشارکت، د ملت په زور نه ده راغلی، بلکې د ډیرو محدودو خطرناکو استخباراتي کړیو له لوري منځته راغلی دی.
بل غاړه د امریکا نوی ولسمشر ډونلډ ترامپ چې دویم ځل واک ته رسیدو وروسته په لومړي وار طالبانو باندې د پیسو د کڅوړو په بدل کې د امریکایي وسلو د بیرته ورسپارلو شرط اعلان کړی، وایي غوسه ورځي کله چې ګوري طالبان نظامی مراسمو کې د دوی وسلې او ټانګونه نندارې ته وړاندې کوي. هغه ویلي د حیرانتیا وړ ده چې جو بایډن طالبانو ته د کال 2.5 میلیارد ډالر ورکول، خو نور به دا پیسې یوازې په دې شرط ورکول شي چې طالبان امریکایي وسلې بیرته دوی ته وسپاري.
زه فکر کوم د بیرته غوښتنې حق یې نه دی او مناسب هم نه ده چې دا غوښتنه وکړي وسلو په باب. او زه وایم، زه پیشنهاد لرم جلاد مات ډونالډ ترامپ ته چې زموږ وسه و تیری او ټنګونه توپونه زریدار ګاډي رادار سیستمونه او حتی د کویانو برمې زموږ د ملک نه وړل شوي دي، زموږ د باګرامۍ او د فابریکې ټول خارج ته وړل شوي دي، زموږ د نساجۍ فابریکې ټول خارج ته وړل شوي دي، زموږ د جنګلک فابریکه ټول خارج ته وړل شوي ده. زه وایم چې هغه موږ ته باید یک مال کوي، نو دغه څه چې تاسو راکړي دي دا خو باید ونه غواړئ، موږ نور څه غواړو تاسو نه. او زه نه تنها د دې ورکولو طرفدار نه یم، او حتی وایم چې نه در کوم ډونالډ ترامپ ته احترامانه وایم چې نه در کوم، حتی نور وسلې در نه غواړم، نور ټنګونه در نه غواړم، حتی هغه د ترمیم وسایل در نه غواړم چې هغه وسلې ترمیم شي، ځکه موږ د ملي دفاع لپاره ضرورت لرو. او راغله کوم نظام چې هلته حاکم شوی دی او هغه خپل نه دی راغلی، او یو جوړ نظام نړیوالو ړنګ او دا نظامی جوړ کړ، او کچیر دی د ملت سره په تفاهم د لوی جرګې لارې صلح کړی وای او د ټول مخالفین دعوت شوی وای راغلی وای، هیڅ ډول سنځ باندې وای.
بلخوا د افغانستان د بیا رغونې په چارو د امریکا ځانګړي مفتش ویلي طالبانو ته 40 میلیون ډالری کڅوړې اوس هم روانې دي، او یاد ډلې ته پاتې شوي امریکایي وسلې هم بیرته د راګرځولو ارزښت نه لري. د سیګار په خوانی مشر جان صاحب کو په مادرید کې د هرات امنیتی کانفرنس ته وینا کې ویلي د طالبانو خوخیږي چې په امریکایي وسلو سره پریډ وکړي، خو حقیقت دا ده چې افغانستان کې له امریکا څخه نه ډېرې وسلې پاتې دي او نه د راګرځولو ارزښت لري، بلکې په وینا یې شاید د دغو تجهیزاتو امریکا ته وړلو باندې دومره تاوان لا راشي چې په تولید یې لا دومره مصرف نه وي راغلی. صاحب کو چې له 2012 کال څخه تر تیر 2023 او 2024 کال پورې د افغانستان د بیرغونې لپاره د امریکا ځانګړی څارونکی وایي متحده ایالات په افغانستان کې هیڅ جنگي الوتکه یا سټینګر توغندې نه لري چې بیرته راوګرځول شي، او که داسې وکړي هم نو بیا راګرځول کېدونکې وسلې ټولې باید له منځه یوسي. د یادونې ده چې د امریکا دفاع وزارت افغانستان کې د پاتې وسلو او تجهیزاتو ارزښت 2 میلیارده ډالر ښیي، خو ټرمپ بیا په ګڼو بیانونو کې دا وسلې د 80 میلیارده ډالرو په ارزښت بللې دي.
نو زه فکر کوم چې د انتقال په خاطر باندې یا د اهمیت په خاطر باندې د نظامی اهمیت په خاطر باندې د امریکا لپاره دومره اهمیت هم لري، او زه فکر کوم چې د دې انتقال شاید چې مصرف به زیات راشي او کوم اهمیت یعنی خاص د امنیتی په لحاظ باندې د امریکا لپاره نه لري. البته دغه خفیفه سلاګانی چې په منطقه کې پاتې دي دا خامخا د نورو افراطي ډلو توریستي جنایي ډلو په لاس کې ولیدلی دی او یا به ولیږي، نو دا په خپله د افغانستان لپاره د منطقې لپاره او د سیمې لپاره خطر دی، ځکه موږ تاسې ولیدل د شوروي اتحاد د قواو د وتلو وروسته ډېرې سلاګانې په متخه کې خبرې شولې او کلشینکوف تر اوسه پورې شته دی او په جنایي یا افراطي ډلې د هغې ونه استفاده کوي. نو د دغه سلاګانو به هم تر ډېر وخته پورې افراطي او جنایي ډلې استفاده کوي، نو دا د افغانانو او د سیمې لپاره یو خطر دی. البته د امریکا نوې اداره صرف د یو فشار په اساس باندې دا یو خبره کوي او استعمالوي، نو زه فکر کوم چې د امریکې د پاره به دومره اهمیت ونه لري، او که چیرې امریکا غواړي چې په افغانستان کې د طالبانو په ضد باندې اقدام وکړي نو ډېر امکانات نور په سیمه کې یا په خپله طالبانو په منځ کې لري او کولای شي چې د هغې نه استفاده وکړي.
د افغانستان لپاره که سړی ووایي چې د ټرمپ سیاست او پالیسي همدا ده چې وایي په مرګ یې ونیسه چې په درد راضي شي، نو د فشار په شکل باندې مختلف حربونه د کار اخلي او دا د ستراتیژي ده. اما متاسفانه چې دغه سي موضوعات چې امنیتي موضوعات لکه خپله د سر کې د داعش موضوع ده، بیا پسې د باګرام د اډې مسله ده، یا حتی د مسلحو مسایل دي، حتی د باندیانو د تبادلې مسله، دا ټول هغه مسایل دي چې تقریبا د ډایلاګ لپاره یا د حوار لپاره یو بهترین وسایل دي. یو داسې چې دی په څرګندونو نه کېږي باید چې واکمن نظام د دې نه د سیاسي ډیپلوماسۍ په اساس باندې د حوار لپاره بهترین مواد تیار کړي او برنامه وړاندې کړي.
ویلې چې شه موږ پښون کې بډیر مخه کړی دی.
حضرت دوی د دې ریایت کړتم کې یو حقوق ځان یعنی چی
او تیر دوه ونیو کې د اتریش فیانا او د اسپانیا په مادرید کې د طالبانو ضد سیاستوالو دوه غونډې وشوې چې لدی منځه د مادرید په غونډه یو شمېر سیاستوالو سخت نیوکه کړې دي. د مادرید په غونډه کې چې دا ځل په کملي سرود ونه غول شو، په اړه د دفاع وزارت په خواني سرپرست شاه محمود میخیل سکل د هرات په امنیتی کانفرنس د محتوا ځای او اجنډا په لحاظ بدتر بللو، ځکه د په وینا چې لیوی خو دغه کانفرنس خپل ماهیت بلل ورو قومي کیږي، نژادي کیږي او حتی افراطی بڼه ولی، او بل خو د افغانستان د ولس د عام فرهنګ سره او په خاصه توګه د شاه محمود میخیل په وینا د هرات د فرهنګ سره هم سر نه خوري. کله چې سکل د هرات امنیتی کانفرنس اجنډا په قومي مسایلو څرخېده او ځینې معلوم الحاله کسانو د سیمې د امنیت په یواز د کرکټ مسله مطرح کړه، او د کانفرنس بڼه هم د په وینا چې تر ډیره یو کنسرت ته ورته.
اول خو مادرید د افغانستان ډیر لري ده او د سیمې هیوادونو باندې دومره تاثیر نه لري. دویمه مسله دا و چې هلته زیات قومي اجنډا باندې تمرکز و، د یو ګروپ د یوې ډلې د یو فکر کسان هلته سره راټول شوي و، نو دا چې داسې کنفرنسونه چې په ملي اجنډا راټول نه شي، نو زه فکر کوم چې یوازې قومي سمتي یا ایدیالوژیکي اختلاف په اساس باندې چې هلته راټولیږي، نو داسې کنفرنسونه د افغانستان مشکل حل کولی نه شي، بلکې د افغانستان مشکل نور هم مشکل تر کوي.
خو دغه کنفرنس ته په وینا کې ګڼو افغان سیاستوالو د افغانستان د نجات په لارو چارو هم بحثونه کړي. په کوزه پښتونخوا کې د ان ډی ایم ګوند مشر محسن داوړ یاد کانفرنس ته ویلي طالبان هیڅکله د پښتنو استازي نه دي، بلکې په وینا یې دغه پروژې د افغانستان او پښتونخوا پښتنو ته زیات زیانونه اړولي. د ویلي امنیت بخوانی رئیس رحمت الله نبیل ویلي افغانستان دا مهال د ترهګرو ځاله نه ده، بلکې دمګړی افغانستان کې د ترهګرو یا افراطیانو دولت حاکم شوی دی. یاد کانفرنس ته په وینا کې د ملي امنیت پخوانی سلاحکار رنګین دات فرس پنتا د یوې ملي ولسي اجماع غوښتنه کړې او ټینګار یې کړی دی چې د افغانستان په سیاسي چاپیریال کې د سولې او مقاومت دواړو تعقیبول مهم دي او د ازادۍ غورځنګونه باید چې اغېزناک شي، ځکه د ده په باور طالبان تر اوسه د سولې خبرو اترو په اړه هیڅ مثبت ځواب نه وایي. هغه ټکه چې د بلخ پخوانی والی عطا محمد نور ورسره د سیاسي اجماع د جوړېدو تر حده موافقه ښودلې، خو یاد کانفرنس ته وینا کې لومړي ځل لپاره ویلي هغه کسان چې د افغانستان د ستونزې حل لار یوازې جګړه کې ګوري او خلک جنگ ته هڅوي باید له خپلو اولادونو سره د جګړې لومړی کرښې ته لاړ شي.
په دې کې شک نشته چې د وروستیو وختو کې ډېرې زیاتې غونډې رامنځته شوې، تقریبا داسې څلور غونډې دي. یو هغه غونډه چې په وینا کې وه پخواني جنګ سالاران او هغه سیاسي دوکانداران او د قومي ټیکاداران ټول اکثره پکې راټول شوي، یا هغه څیرې دي چې په سیمه ییزه دي او که په داخل د افغانستان کې دي او یا د باندې تللي دي، هغه ټول هغه دي چې د شرایطو د وخت او د حالاتو سره ځان سمای چې علا الاقل که چېرته سیاسي معادله پیدا کړي چې دوی لپاره پکې د واک او د قدرت د ویش ځای پیدا شي. اما دا ډېر لري خبرې دي، حالات چې دغه غونډه اصل کې د جمهوریت په وخت کې د یا دغه انسټیټیوټ جوړ شوی و او موخه یو څو نن بله موخه دي، او دا ټول هغه څه دي چې د دې تمویل او د ټول جهاتونو باندې تقریبا د صدا ده د علامه د استفهامات ډیر زیات ده، او دوی امتحانونه ورکړي دي. دا هغه سیری دي چې امکان نه لري چې خلکو ته قابل د قبول شي، که دا په داخل د افغانستان کې وي، که د واکمن نظام سره دي او که د افغانانو سره دي او حتی که د بهرنیانو سره هم. دا هغه سیری وي چې د افغانستان کې د بهرنیانو ټولو د ستراتیژیو ملان تیر مات کړی دی.
په بیرون کې د افغان سیاستوالو ترمنځ غونډې نهایت زیات مهمې دي. دغه غونډې کولای سي هغه یوې ډېر اساسي ستونزې ده چې هغه د سیاسینو ترمنځ اختلاف او همدارنګه د یو ملي روایت نشتوالی دی. کیدای سي د مذاکراتو بحثونو په نتیجه کې دوی وتوانیږي چې یو ملي ادرس چې په ملي روایت باندې ولاړ وي رامنځته کړي. د ملي روایت لپاره د یو داسې سیاسي حزب اړتیا نهایت زیاته ده چې هغه په واضح فکري خط باندې ولاړ وي. یعنی داسې یو سیاسي حزب نه وي چې هغه د بهرنیو د اجنډا وو لپاره کار کوي او د افغانستان لپاره کوم څه ونه لري. ځکه زموږ په دغه تیرو کلونو کې لویه نقصه په افغانستان کې هغه فرد محوره نظامونه دي. تر څو چې نظامونه ولس محوره نشي، د افغانستان اوسنۍ کشالې ته د حل لار نشي موندلی، او دا هغه وخت ولس محوره کېدلی سي چې دوی یو مشخص واحد سیاسي فکري خط باندې ملي احزاب رامنځته کړي.
او سم د ټولنیزو شبکو له پاڼو د تیرونی لند خبرونه وباسونه. افغانستان کې د بیوزلی اړوند راپورونو په دوام یونیسف تیرونی اعلان کړ چې تیر کال 23 میلیون افغان وګړي مرستو ته اړ وو، او له دې منځ دوی یوازې 19 میلیون افغانانو سره مرسته وکړه شو. وای دوی چور سمرسته کړی د پدې کې 350 نه ماشومان او د امرسته هم د روغتیا په هني ماشومان ساتنی ټولنیز ساتنی او د ټولنو د بختیا او د پروګرامونو لالارې په حياتي برخو کې د افغانانو سره شوی په داسې حال کې چې د 2.5 میلیون ماشومان په ګډون 3.5 میلیون وګړو د اقلیمي ټکانونو کډوالۍ نه دراستنی دوه اقتصادي سقوط له امله بشري لاسنیوي ته اړتیا لرله د سازمان د نوي کال لپاره 1.4 میلیارد ډالر بودیجه غوښتي ده په داسې حال کې چې دمګړې په افغانستان کې لیوي خو د افغانانو بشري اړتیاوې د تیر کال په څیر په خپل ځای پاتې دي او د بلې خوا دغه هیواد سره د نړیوالې ټولنې په مرستو کې د پام وړ کموالی راغلی دی بل خوا خبر دا ده چې د روغتیا سازمان تر څار لاندې د روغتیا کلستر په نوم یوې موسسې ویلي د امریکایي مرستو بندېدو د مهال افغانستان کې 2.4 میلیونه خلک مستقیمه اغېزمن کړي دي او له امله یو دېرش ولایتونو کې د 320 روغتیایي مرکزونو خدمات اغېزمن شوي د یادې موسسې د راپورونو له مخې دغو روغتیایي مرکزونو ته دیارلس غیر حکومتي امریکایي ادارو خدمات برابرول مګر اوس یې د خدمتونو بندښت مرستندویه چارې زیانمنې کړي دا په داسې حال کې ده چې تېره اونۍ د امریکا د خارجه وزارت اړوند USAID موسسې په اړه راپورونه ورکول شول چې ټوله نړۍ کې غیر له کلیدي او مدیریتي کارمندان نور ټول همکاران رخصت کړي دي او په امریکا کې هم د یادې ادارې 1400 کارمندان کورونو ته استول شي ایلن ماسک باور لري چې USAID موسسه ګټه نه کوي او د امریکا پیسې خوري ورې کړي دي او باید چې دا اداره نور منحل شي خو باور دا ده چې یاد اقدام په ټوله نړۍ کې امریکایي مرستو نه خړوبېدونکي مرستندوی کارونه زیانمن کړي دي او تیرونه په ټولنیزو شبکو له اوږدې مودې وروسته د ګلبدین حکمتیار څرګندونو نوې باسونه جوړ کړي چې په هیواد کې دیکتاتوري ته ورته وضعیت باندې نیوکه کړي د ښاغلي حکمتیار په خبره د محل ګڼ لوري ګوته په ماشه ناست دي او هر ورځ د هیواد له ولایتونو نه د بریدونو خبرونه راځي او خلک هیواد ته د راګرځېدو په ځای لا زیات په تیښت دي ګلبدین حکمتیار د طالبانو حکومتوالۍ ته په اشاره ویلي د نظام په څرنګوالي کې باید ملت شریک وي یو ورخیزه پریکړه د اسلام له نظره د منلو نه ده بلکې په وینا یې چې په اسلام کې مشخص شوی ده چې د یو امیر صلاحیتونه به څه وي او د خلکو پر وړاندې څه مسؤلیتونه لري او د غراز له کومې لارې کولی شي د مسلمانانو زعامت په لاس کې واخلي که څه هم نوموړي په مشخص ډول د کوم کس نوم نه دی اخیستی خو په خبرو کې تر ډیره اشاره د طالبانو مشر هیبت الله اخوندزاده ته وه چې نه تر اوسه د خلکو ترمنځ لیدل شوی او نه هم د خلکو لخوا ټاکل شوی دی حکمتیار د نیوکې په داسې حال کې کوي چې د طالبانو په نظام کې د هغه سرسخت دښمن او د عدلي وزیر عبدالحکیم شریع استعفا کړی او دوبۍ ته تللی خو عباس تنګزی هم چې د حکمتیار په څیر د طالبانو په مشر نیوکې کړې وي د نیول کېدو له ویرې هیواد پریښی دی او تیرونه په ټولنیزو رسنیو طالب فعالانو بیا امریکایانو ته د زور خودلو په اراده د غو نظامی مارشونو ویډیوګانې خبرې کړې دي چې طالبانو امریکایي ورپاتې تجهیزات پکې ننداري ته وړاندې کړي په دې اړه د طالبانو د لوی درستیز د مینوالو په نوم یو اکاونټ لیکلي چې امریکا او ترامپ زور لري نو دا وسلې د ترې نه واخلي مګر اسانه به ځکه نه وي چې په وینا یې چې دغه وسلو پسې زرګونه کسانو ژوند بایللی دی طالبی اکاونټونو له خپلو پلویانو غوښتنه کوله چې دغه ډول ویډیوګانې تکثیر کړي تر څو ترامپ ته نور هم غوسه وشي خو پر ضد فعالانو بیا ځوابونه ورکړي چې امریکا لږه موده مخکې له ازبکستان نه د افغان ځواکونو و بلیک هاک امریکایي هلیکوپټرې واشنګټن ته ولېږدولې چې طالبانو پرې مازې خواشیني او اندېښنه وښودله او نورې هېڅ مخنیوی ونه کړای شو دوی ویلي که امریکا په طالبانو رښتیا ډالري کڅوړې هم بندې کړي او د وسلو د وړلو تکل ورپسې وکړي نو طالبان به ورته ګوري او د ټرمپ اداره به ترې خپله پرېکړه عملي کړي او سم د تیریونه جالب خبري د ټکنالوژي او ساينس برخه کې د رقابتونو په دوام د ځل امریکایانو داسې موټر جوړ او بریالي ازموینه هم پر وکړه چې د ټرافیکي غړنګونی پر مهال الوت کول شي او ډرایور یې د سړک یا غړنګونی څخه غاړه ته بیرته پزما کرا کوزول شي دا موټر د نور الوتونکو موټرو په څیر په وزر لرلو یا کوارټ کوپټرو نه دی برخمن بلکې په برق چلیږي پزما کا 360 کیلومتره په ساعت او په هوا کې 180 کیلومتره پر ساعت الوت کول شي د الف ایروناټکس 0 په نوم د دغه موټر لومړنی ماډل $300,000 قیمت لري او سر لوسی 3300 کسانو مخکې فرمایش ورکړی دی خو د سک کال تر اخیره عام تولید شروع کیدونکې ده چې به هم $15,000 تر اخته شي دا به د نړۍ لومړنی الوتونکی موټر وي که څه هم دې مخکې چین یو الوتونکی موټر جوړ کړی و مګر خپل هغه موټر نه الوته بلکې په موټر کې دننه بله وسیله یا کواډ کوپټر و چې د موټر سولی له یو ځای نه بل ځای ته په هوا کې وړله او په کرپټو کرنسی یا د ډیجیټل پیسو آنلاین کاروبار کې چې اوس ګڼ افغانانو پکې بوختي باید احتیاط وکړي ځکه تازه هیکرانو د بایبټ کرپټو کرنسی سترې نړیوالې صرافۍ نه 1.5 میلیارد ډالر غلا کړی دی دا د کرپټو کرنسی په تاریخ کې لومړنی لوی اغلا ده چې پاړی بایبټ ایکسچینج له سایبری امنیت اړوند ادارو نه مرسته هم غوښتې ده او د غلا شویو پیسو ورګرځونکو ته 1.5 میلیارد ډالرو نه 10% انعام هم اعلان کړی دی تر څو ترې هیکرانو لخوا غلا شوي پیسې بیرته ورته راوګرځي. خو د دې ایکسچینج له 6 میلیونه کارونکو نه یې سمدستي 350,000 کسانو د لارې بیلولو پرېکړه کړې ده. بایبټ چې دوبۍ کې فعالیت کوي وایي د اتریوم په نوم یو هیکر ترې په یوه ډیجیټل بکس باندې برید کړی او تر کنټرول لاندې یې راوستې خو پیسې یې ترې نامعلوم ادرس ته انتقال کړي دي. بایبټ کمپنۍ خپلو کارونکو ته د خپلو سیستمونو د امنیت ډاډ ورکړی او ټینګار یې هم کړی دی چې که دا 1.5 میلیارد ډالر بیرته راونه ګرځولی شي بیا به هم هغو کسانو ته تاوان ورکړي چې پیسې یې غلا شوي. د نړۍ په کچه دوه مسترې بایبټ ایکسچینج کمپنۍ سره دا مهال د کارونکو 6 میلیارد ډالر پراته دي او 6 میلیونه وګړي دا د آنلاین ډیجیټل کرنسۍ پلیټ فارم کاري. په همدې سره د نن اومه ورځ منان غواړم. هر اونۍ د ازادۍ له پاڼو څپو له سید شینواري سره خپل اومه ورځ د پیښو د متفاوت تحلیل